2023 د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکل شوه. دا نیټه د انتخاباتي کمپاینونو وخت دی او ټرمپ لا هم د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په ډله کې تر نورو مخکښ دی. در پای مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده، 8 کاندید حزب جمهوری خواه در نخستین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. او دونالد ترامپ وای د خپل ګوند په ټاکنیزو مناظرو کې ځکه برخه نه اخلي چې ولس یې پیژني. سلامونه او ښه چاره. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې په دې ونیزه خبرونه کې زه بریښنا عمرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونې موضوع د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتایجو د بدلولو په تور د محاکمې ناندري او ورسره راتلونکو ټاکنو باندې اغیز راسپړو. د متحده ایالاتو د فدرال یوې قاضۍ د 2023 د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکله. پاغه تور دی چې د 2020 د انتخاباتو د نتایجو بدلولو لپاره توتیا جوړه کړې و.
سارنوالن غوښتل چې د ټرمپ محاکمه د بل کال د جنوري په 2 منټه پیل شي. منصفه پلاوی د دسمبر میاشت وړاندیز کړو او د ټرمپ مدافع وکیلانو بیا د راتلونکو ټاکنو وروسته د 2020 کال د اپریل میاشت وړاندیز کړو. خو قاضي د دوشنبه په ورځ اگست 28 په یوې استیمایي غونډه کې ټول غوښتنې د پام وغورځولې او نوې نیټه اعلان کړه. دا نیټه د ټاکنیزو کمپاینونو وخت دی. ډونالډ ټرمپ لا هم د جمهوري غوښتونکو نمایندانو په ډله کې تر نورو مخکې دی. یو کار په امریکا کې ته ویلي هغه په دې باور دی چې قاضي تانیا چټکان یو کوي قاضي ده چې په عقلمندۍ سره فیصله کوي.
هغه یو څه خورا ښه ټکي روښانه کړل چې خلک واکن په هیدلو ته اړتیا لري. دوی باید د دې ټاکنو د مخه په یو بل ډول پوښي چې ترامپ د دې خورا جدي تورونو مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د خلکو یوې لوی جرګې په دې قضیه کې ټرمپ په سلورو جنایاتو تورنولو په اړه رائے ورکړه چې پکې د متحده ایالاتو د دوکه کولو دسیسه او د رسمي پروسې د خنډ کولو دسیسه شامل ده. هغه دغه تورونه نه مني او پرله پسې وایي دغه تورونه پرته له شواهدو دي او سیاسي اهداف لري.
How can my corrupt زما فاسد سیاسي مخالف جو بارن څنګه کولای شي ما د ټاکنیس کمپاین په جریان کې محاکمه کړی چې زبې وګټم چې ما دې ته مجبور کړی چې د دې دروغو تورونه د ځان د دفاع لپاره د کمپاین لري وخت او پیسې ولګوم.
ترامپ وایي چې تورونه یوازې د رای ورکونکو په منس کې د هغه ملاتړ زیاتوي خو د هغه د جمهوري غوښتونکو یو مخالف د ارکنساس په خوانی والی اسا هچنسن په دې اړه موافق نه دی.
جمهوري غوښتونکو رای ورکونکو باید پوښت چې موږ نشو کولای د ډونالد ترامپ سره بریا ته ورسیږو او له همدې عمله زه ورته مستقیم خطاب کوم.
پروفیسر لچمن وایي چې د جنوري د شپږمې پیښه د ټولو خلکو په مخ کې وشوه.
سببی که دانان ترامپ پا زندان که ناسوی دا هم ناممکن انده ده او پا تخنیکی توگه دا سره بیا هم پا تاکونو که ودریده شیم. خو آیا جمهوری غوختین که با دا نماندانو پا سر که یو داسی سره وغواری چه زموگ دا دموکراسی پا ماتاولو محکوم شوه بی؟
ډونالد ترامپ د متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر دی چې په جنایي تورونو تورن کیږي او که محکوم شي خپل ټول عمر به په زندان کې تیروي. هغه په ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي دي. نظرانې سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
با دنبال تسلیم شدن ډونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقامهای عدلی و قضایی در ایالت جورجیا، قابلیت کاندید بودن او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بار دیگر مورد سوال قرار گرفته است. در این حال نظرسنجی ها به نشان می دهد که دونالد ترامپ با یک تفاوت بزرگ بر سایر رقبای انتخاباتی حزبش پیشی دارد.
چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقامهای عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال حاضر در 4 قضیه با 91 اتهام جنایی روبروست. در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی، والی سابق نیوجرسی، در یک مصاحبه با تلویزیون ABC، ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند.
اکثر رقبای من به این باورند که یک متهم می تواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و می گویند که از این کار حمایت می کنند و اینکه او می تواند پیروز شود. فکر می کنم این غیر ممکن است.
ویویک راماسوامی، کاندید دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری، که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود، در یک مصاحبه با NBC از دستاوردهای ترامپ یادآور شد.
میخواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمیخواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. میخواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم.
سدریک ریچموند، رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن، به ABC گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود.
ولی چیزی را که می خواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است. بنابراین آنان با تلاش‌های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد.
در حالی که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد، سناتور برنی ساندرز در یک صحبت با NBC گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد.
آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب، موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر می کنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که می گویند هیچ موضوعی نیست؟
در عین حال، دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، با شمول ترویج این تصویرش که برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است، تصویری که با تسلیم شدن به مقام‌های عدلی و قضایی از او گرفته شده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
نظر پوښتنې ښیي چې شاوخوا 45% امریکایان د ولسمشر جو بایدن له کړنو راضي نه دي، او حتی د دموکرات ګوند پلویانو هم د هغه د عمر په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو بایدن د بیا ټاکنو لپاره کوم مهم دموکرات سیال نه لري، او له همدې امله هغه د دموکرات ګوند یوازینی نوماند دی.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې ډیموکراتان د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایډن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري، خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډېر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
تر اوسه دوه لږ مشهور نوماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو یې روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپیریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
که تاریخ شاخص وي، کله چې دا ګرد کښېني، د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نه شي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو، هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایډن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پرېکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې د یو نوماند له لورې یو برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحاله ولسمشران په بېتولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومتوالۍ تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایډن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخوانی ولسمشر ترامپ سره سیالي کوي، چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایډن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داس حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2024 کال د نومبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینه نشي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در نخستین مناظره‌ای که میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شده بود، دونالد ترامپ حضور نداشت. ولی آقای ترامپ در یک مصاحبه با یکی از گردانندگان سابق فاکس نیوز بار دیگر ادعاهای بی اساس خود در مورد انتخابات قبلی را تکرار کرده و حامیان خود را که قبل از هجوم بر کنگرس در شهر واشنگتن دی سی تجمع کرده بودند را ستود.
اولین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بدون حضور داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز این حزب در ایالت ویسکانسن برگزار شد. برخی از کاندیدان بمانند مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ و کریس کریستی والی نیوجرسی دونالد ترامپ را برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری غیر واجد شرایط خواندند، زیرا با باور آنان دونالد ترامپ به قانون اساسی احترام نکرده و در حال حاضر با بیش از 90 مورد جرمی روبرو می باشد. نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی دونالد ترامپ را نامحبوب ترین سیاستمدار در امریکا خواند. ولی ویویک راماسوامی سیاستمدار تازه کار که بر اساس نظرسنجی ها میزان حمایت مردم از او رو به افزایش است، در دفاع از دونالد ترامپ قرار گرفت و گفت که با باور او ترامپ بهترین رئیس جمهور قرن 21 بود. این سیاستمدار آمریکایی حمایت ایالات متحده از اوکراین را نیز مورد پرسش قرار داد. با گفته او چین در تناسب با روسیه بزرگترین تهدید برای ایالات متحده می باشد. اما چند تن از کاندیدان دیگر با شمول نیکی هیلی حمایت قوی خود را از اوکراین ابراز کردند. پس از پایان مناظره مایک پنس به خبرنگاران گفت که هیچ کس نباید در مورد توانمندی وی در جریان مناظره حیرت زده باشد.
در جریان ریاست جمهوری ترامپ پنس من قهرمان پیشتاز ارزش‌های محافظه‌کار بودم. میدانم که چگونه مبارزه کنم و خرسندم که امشب آن را تبارز دادم.
ویویک راماسوامی میگوید که در مناظره شب گذشته از انتقادات مستقیمی که از جانب مایک پنس متوجه او بود لذت برد.
مایک پنس که با داشتن تجربه متفاوت علی من قرار گرفت، فکر میکنم یک کار عالی است، زیرا فکر نمیکنم که مردم در این کشور علاقمند طرفداری از کسانی باشند که شعارهای 1980 را تکرار میکنند.
دومین مناظره میان کاندیدان جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد، ولی از میان آنان تنها یک تن در ماه جولای سال آینده دوباره به ویسکانسن برخواهد گشت تا نامزدی نهایی حزب خود را قبول کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو چخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمه بجې د یاست د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یکشنبې تر پنجشنبې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت پالو کاندیدانو په لومړنۍ مناظره کې د کورنیو مسایلو تر څنګ نوماندانو د چین په اړه سخت دریز وښوده. په دې دوه ساعته مناظره کې ښکاره شوه چې نوماندان د اوکراین سره د روسیې په جګړه کې د امریکا د ملاتړ په اړه سخت ویشلی دي. د جمهور غوښتن کې ګوند مخکخ نوماند په خوانې ولسمشر ډونالد ترامپ په مناظره کې حضور نه درلود. خوشنون کې وایي چې ترامپ لا هم د امریکا پر بهرنۍ تګلارې اغیز لري.
د امریکا د روانو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د امریکا د جمهوریت غوښتن کې ګوند نوماندانو د فاکس ټلویزیون په قربتوب د تیرې چهارشمې په ورځ مناظره کې د پخواني ولسمشر ترامپ د محاکمې په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. ترامپ دغه مناظره کې لګډون څخه انکار کړی وو. د غونماندانو د امریکا او مکسیکو پر پوله د کډوالۍ په اړه هم زیات بحث وکړ. دوی پر دغه پوله د کډوالۍ روان ناورین خرابیدونکی وباله. د فلوریدا ایالت والی او د ولسمشریز او ټاکنو یو مخکک نومان ران دیسناتس د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اړتیا په صورت کې په مکسیکو کې د فنتانیل د مخدره موادو د پروسس فابریکو د ډنګولو لپاره به د هیواد امریکایي ځواکونه ولیکدوي.
نو کله چې دوی د امریکا له جنوبي پولې راتیریږي، موږ به هم دوی پر وړاندې وژون کې زور وکړو. موږ د عملیاتو د ترسره کولو حق لرو.
د نوماندانو ترمنځ په بحث کې د بهرنۍ تګلارو ویشل کې موضوع له اوکراین څخه د امریکا ملاتړ وو. کله چې له نوماندانو څخه وپوښتل شول چې دوی به د اوکراین سره د امریکا مرستې پرچاو کړي او کنه، سیاست تازه را داخل شوی نوماند ویوک راماسوامی لاس پورته کړ.
And I think that this is
just the picker kom da yow nawrin de che mung yow bul cha par pula le tiri sa khade pa kaw pa da se hal ke che mung bayd ham da wasail par khula junubi pula de tiri par khilaf bayd wo karaw
pa malgaro me latuno ke da america pa khwanai astazi ni ke hili de ramaswami khabar rat kle
da khabar khay che ta da bahranai taglari pa ala tajruba ne lari
لباسه خوروسه یو بل نومان د امریکا په خوانی مرسیال ولسمشر مایک پینسو هغه وویل چې د اوکراین ته تللی او هلته په خپل سترګو هغه څه چې د روسي پوځیان د اوکراینی ملکی وګړو سره کوي لیدلې دي.
امریکا باید د اوکراینی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره موجوده وي. په دې کې شک نشته چې کوم پوتین د اوکراین د نیولو اجازه ورکړو، په دې حالت کې به دا یوازې د وخت خبره وي چې روسان له هغه پولې چې موږ اړیو چې ورسره وجنګیږو څخه به راتیر شي.
د جمهوریت غوښتن کې ګوند ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند د نیوجرسي ایالت په خوانی والی کریس کریستی یو میاشت مخکې اوکراین ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي. یو څو ورځې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر ترامپ ولسمشر بایدن اروپا ته د عسکرو په لیږدولو او د نوموړي په وینا په اروپا کې د لانجې په زیاتولو تورن کړی وو. شنون که امریکا هغه ته ویلي چې له متحدینو څخه د امریکا د یوازې کولو د ترامپ بهرنۍ تګلارې جمهوریت غوښتونکی ګوند سره ویشلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له قانوني سرخوګۍ او ګڼو جنایي تورونو سره مخ دی چې هر ورځ جدي کیږي او کدا تورونه ثابت شي دغه سیاسي راتلونکی له ګواښ سره مخ دی او حتی د زندانی کېدو احتمال هم شته. آیا ترامپ کولی شي چې بیا ولسمشر شي؟ په دې مسله کې ټولنیز اتفاق شته. حتی که ترامپ تورن هم وپیژندل شي، هیڅ قانوني خنډ نشته چې د ولسمشر لپاره دغه مخه ونیسي.
ډیری امریکایان د دوشنبه په شپه نا وخت پوري ویخو ترڅو د فولټن کاونټي ولسوالۍ سارنوالا فانی ویلس د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او اتلس نور په وړاندې په اوونوي پانو تورونو کې د تورونو توضیحات وګوري او واوري.
د فولټن کاونټي لوی محکمې د تورونو رښتینی قانون بیرته راستون کړ. په دې ایالت کې د 2006 ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د لغوه کولو لپاره د جرمی دسیسې څخه د رامنځته شویو د جورجیا قانون څخه د سرغړونو په تور نولس کسان تورن کړل.
ویلس ترامپ او نورو تورن شوو کسانو ته د اگست د 15مې تر ماښام پورې وخت ورکړو چې ځان محکمې ته حاضر کړي. یو کارپو امریکا غږ ته وویل لدی له عمله چې ویلس د بدنیتۍ تورونه ترلاسه کړي ټول نولس تورونه به د یوې ډلې په توګه یوځای شي.
In many ways
او دا کوم ښه پرمختګ نه دی ځکه چې دا خلک هڅوي چې شواهد چمتو کړي او د ځان لپاره کوم معاملې وکړي.
پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په ټولنیزو رسنو خپل بے ګناهی اعلان کړه او ویل یې د کنټرول څخه بهر او خورا فاسده وباله. ٹرمپ وویل چې هغه به د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د هغه سره په اړه یو رپورت وړاندې کړي چې هغه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې درغلی بوله چې د هغه په وینا په جارجیا کې ترسره شوی. په ګڼو ایالتونو کې شاوخوا شپیتو محکمو پریکړه وموندله چې د 2020 ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنو د درغلو په اړه د ټرمپ ادعاګانې وړتیا نه لري. ټرمپ د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو د نمائندګۍ په سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د آیووا ایالت په میله کې یو رای ورکون کې امریکا غږ ته وویل چې هغه د ټرمپ د قضاوت کولو د مخه د پریکړې انتظار باسي.
زه پرې پوهیږم تر هغه چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه د منصفه پلاوي لخوا مجرم نه وي پیژندل شوی، هغه بې ګناه دی. دا امریکا ده.
ټرمپ هڅه کوي چې قضیه د 2024 کال د نومبر تر ټاکنو پورې وځنډوي، خو ویلس په راتلونکو شپږو میاشتو کې په جورجیا کې د محاکمې غوښتنه کوي. ټرمپ په نیویارک، واشنگټن او فلوریدا کې هم له محاکمې سره مخ دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
دونالد ترامپ که همه اتهامات علیه خود را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، به شمول ترویج تصویرش که پس از تسلیمی او در ایالت جورجیا توسط مقام‌های عدلی و قضایی گرفته شده. این تصویر او برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است. دونالد ترامپ میگوید که هر اتهام جدید علیه او میزان محبوبیتش را در میان هوادارانش افزایش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، تأیید کرده است که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش که به روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نگاشته است مردم می دانند که او کیست و این که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده است. با گفته دونالد ترامپ به همین دلیل در مناظرات اشتراک نخواهد کرد. ولی سخنگوی دونالد ترامپ وضاحت نداده است که آیا ترامپ در همه مناظرات مقدماتی اشتراک نمی کند و یا تنها در مناظراتی که تا حال زمان بندی شده است. دونالد ترامپ در چهار قضیه به شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم دانسته شده است. ترامپ همواره این اتهامات را مضحک خوانده و به این باور است که این کار حمایتش را در میان مردم تقویت می بخشد.
هر باری که آنان یک اتهام را ثبت می کنند، میزان حمایت ما در نظرسنجی ها بلند می رود. ما به یک اتهام دیگر ضرورت داریم تا این انتخابات را ببریم.
دونالد ترامپ آخرین بار هفته گذشته در ایالت جورجیا با اتهام تلاش برای معکوس کردن شکستش در انتخابات گذشته متهم دانسته شد. بر اساس یک نظرسنجی که قبل از این اتهام از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیق امور عامه انجام یافته است، نشان می‌دهد که 74% جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 از ترامپ حمایت می‌کنند. ولی 53% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی نظر برعکس دارند و 11% گفتند که ممکن از او در انتخابات آینده حمایت نکنند.
برایم تعجب آور نیست که اگر دونالد ترامپ از این اتهامات به نفع خود استفاده کند و تلاش کند تا از آن به خاطر پوشش بیشتر رسانه‌ای کار گیرد.
مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، نیز برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه مبارزه می کند. مایک پنس می گوید که دونالد ترامپ تلاش کرد تا در آستانه حمله 6 جنوری بر کانگرس ایالات متحده او را وادارد که نتایج انتخابات سال 2020 را معکوس کند.
در آن روز 6 جنوری رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا او را فراتر از قانون اساسی قرار دهم، ولی من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه چنین خواهم کرد.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا روند محاکماتیش الا پس از انتخابات سال 2024 به تعویق انداخته شود. ولی برخی از متخصصین می گویند که برگزاری محاکمات دونالد ترامپ قبل از انتخابات برای دهندگان فرصت می دهد تا بدانند که آیا او بیگناه است یا مجرم پنداشته خواهد شد. بخصوص در مورد اتهامات مربوط به تلاش بی سابقه برای جلوگیری از انتقال مسلمت آمیز قدرت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در متحده ایالات و اکثر ایالتونو که کمرو تا اجازه ورکول کیگی چه پا محاکمو که در محکمه بهیر عام خلکو تا خبور کری، خو فدرالی محکمه دا اجازه نورکوی. در متحده ایالات و زین قانون جوړون کی حتی کوی چه در امریکا در پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ در فدرالی محکمه در بهیر در پاره دا قانون بدل کری. که داسی وشی نو در ترامپ در راتلون که فدرال محاکمه بهیر با عام خلق د تلویزیون په سپو کې وګوري.
احتمال لري چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې تلویزیونی جریان ډیره توجه جلب کړي، خو څنګه چې په فدرالي محاکمو کې کمرې منع دي، اوس فقط یو څو لنډ ویډیوي صحنې په واشنگتن کې محکمې ته د هغه د حاضرېدو جریان بیانوي. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلی بهیر وي، خو څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمرې به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کړي. مګر برعکس د وال سټریټ ژورنال مدیره هیئت با وجود ځینې لکه الیزابت ویلیامز اندېښنه لري چې کمرې به د محاکمې په جریان منفي اغیزه وکړي. پخوانی فدرالی سرانوال مارک مکدال د دې نظر سره موافق دی.
زما فکر واقعا کمرې محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګند واقعیتونو مشاجری او بحثونه کیږي، د کمرو موجودیت د حساب کتاب لپاره ګټه رسولې شي.
چې په محکمه کې کمرې نه وي، سږی قاضیان وايي امکان لري غلط خبر شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کیږي هغه له کانټکست یا له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبر کړي چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمه ته ځي د جمهوری ریاست کاندید وي. سیاست پو دین لیسی وایی مشکل ده چه سره پیشبینی و که چه ده محاکمه ده جریان تلویزیونی که دل با ده حقا پا محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
کېدای شي د خپلو پلویانو ژوند ته قوت ورکړي او د ابتدایي انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خبرو ډېر فرصت ترلاسه کړي. همداراز کېدای شي چې ډېر منفي اثر هم ولري او کېدای شي ځان مقصر ثابت کړي. امکان لري چې په مستقلو خلکو کې او ښایي د خپلو ځینو اصلي طرفدارانو ترمنځ هم خپل شهرت وبایلي.
د امریکا قریب ټول ایالتونه په خپلو محاکمو کې کمرې پریدي. د ډیرو مشهورو کسانو لکه د وجی سیمسن د محاکمې جریان چې د قتل تورونه پیل کېدلی وو، یا د پولیسو د صاحب منصب ډیریک شاون قضیه چې د جورج فلاید په قتل متهم راسن د تلویزیون نخبریده. توقع ده چې په ډونالد ترامپ باندې د انتخاباتو په ارتباط د تورونو محاکمه په دې هفته کې په جورجیا کې دایره شي او هلته د قاضیانو د صلاحیت په اساس کمرې شته ده. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانا ډیر زیاته مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوک مکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبری ټولګه کې غزه ته د مرستو رسول د مصر لاره غزه ته د مرستو رسول بهیر پیل شو ده. حماس بیا وایي چې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي. د هرات د زلزلو زیانونه بلګری ملتونه وایي چې ورسته زلزلو ګڼ شمېر مالی او ځاني زیانونه اړولي چې تر ټولو زیات پکې ماشومان او ښځې زیانمن شوي دي. او په کابل کې د میرمنو د جامو سوړ بازار دیوی کارخانه مسؤلین وایي چې د جامو ګنډلو او پلورلو بازاري د تیر په پرتله سوړ شوی دی.
السلام علیکم خرغلاس نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار برخنا عمر خیل د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو تازه حال شریکوي او د خبرونه لملما د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبخواني لوبغاړي دولت خان احمدي سره د کرکټ د نړیوال جام پر روانو سیالیو بحث لرو. له دوړ څخه په مننه خبرونه د منځني ختیځ په اړه په یو مهم خبر پیلوم. نن د مصر لاره غزې ته د بشری مرستو کاروان ورسید. دا لاره د رفح سرحدي دروازې لاره غزې ترانګ ته داخله شوې دي. په ورته وخت کې په غزې ترانګ کې د واکمن ډلې حماس لخوا د شاوخوا 200 يرغمل شوی کسانو لړل څخه دوه امریکایان خوشی شوې دي. په دې اړه نور معلومات خپل همکار برخنا عمر خیل نخلم چې دلته په استودیو کې را سره د برخنا جانې سوال کیږي چې د دې دوه امریکایو اصله اسرائیلي وګړو خوشی کېدل به په رواني جګړې څه اثر وکړي؟
شکیب جان سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس لخوا د دغو دوو اسرائیلی امریکایانو د خوشی کېدو هرکلای کړای دی. ولسمشر جو بایدن اعلان کړای چې هغه د حماس وسلول ډلې لخوا خوشی شوی امریکایي مور او لور جودیت او ناتالي رینان سره تلیفوني خبرې کړې دي. کاغلی بایدن خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې دوی ته ویلي چې د امریکا حکومت به د دوی بشپړ ملاتړ وکړي ترڅو چې دوی له دې پیښې د پایلو څخه ورغېږي. دا هم ویل شوی چې دغه مور او لور به یو ونی ورسته بیرته امریکا ته خپل استوګنې ته راستانه شي. په ورته وخت کې اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د دغه دوو یرغمل شویو خوشی کېدل به د حماس پر ضد د دغه هیواد پر پوځي عملیاتو باندې اغیز ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس لوري د دوو امریکایي برمته شویو کسانو د خوشی کېدو مسلې ته په اشاره ویلي دي چې په غزه کې به اسرائیل تر بریالیتوب پورې جګړه روانه وساتي. بل پلو پر اسرائیل د حماس تر برید وروسته چې اسرائیل د مصر او غزه پوله بند کړي و نن شنبه د ګرو ملتونو لکلک ټینګار وروسته د بشري خواخوږي په بنسټ د خوراکي او نورم راستو لپاره د رفح سرحدي لارې برته پرانستله. خو د مرستو لپاره د لارې د خلاصېدو سره سره په غزه د اسرایلو بمبارۍ دوام لري او دا هم لا معلومه نه ده چې دغه لارې څخه هغه زورګونو فلسطینیانو ته هم له جنگ زپلي غزې څخه د وټلو لارې به ورکړ شي کنه چې د اروپا، امریکا او نورو ایوادونو تابعیت لري. او لته رو 15 ورځې څخه چې جګړه پیل شوې ده د مصر او غزه په پولي د وټولو په مقصد راغلي دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ ترشخړ څو ورځې وروسته د مصر رفح سرحدي لار څخه د بشري مرستو لارې غزې ته داخله شوی. د رفح سرحدي لار غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو اساسي لار ده چې اسرائیل پر کنټرول نه لري او هدف 2.3 میلیون کسان ته د بشري مرستو رسول دي.
د ملګرو ملتونو په همکارۍ د فلسطینیانو سره میاشت مرستو شل لارې ترلاسه کولو لپاره راغلي ده. د فلسطینیانو د سره میاشتې د کار ظرفیت د ملګرو ملتونو په همغږۍ له داوطلبانو او زیاتو موټرونو سره لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د جمعې په ورځ د رفح سرحد څخه د لیدنې پر مهال د غزې ترنګ ته د ژر تر ژره بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه.
دا یوازې لارې نه دي بلکې د ژغورنې وسیله ده. دا د غزې ترنګ د اوسیدونکو لپاره د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر دی.
بلخوا په غزه کې واکمن حماس دلی د جمعې پورز اول چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل باندې د بریټ پترس کې د شاوخوا 200 يرغمل شوی لډل څخه دوه امریکایان خوشی کړی دي. حماس پی ویلامه کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي د قطري چرواکو د هڅو په جواب کې د عزالدین الاقسام لوا دوه امریکایي ادبا مور او لور د بشر دوستانه دلایل او عمل خوشی کړی.
دوه امریکایي ادبا چې د اکتوبر دوه مې رئیس حماس نیولی وو اوس خوشی شوی دي. دا دوه امریکایان اوس په خوندي ډول په اسرائیل کې د اسرائیلي چرواکو سره دي. توقع لرو چې د امریکا د سفارت یو ډله به ډیر ژر وګوري.
د اسرائیل د پاوس په بیان کې ویل شوی د يرغمل شوی کسانو اکثریت ژوند دي. د وژل شوی کسانو جسدونه هم د غزې ترانګ ته وړل شوی دي. په ورته وخت کې په واشنگټن ډي سي کې د غزې ترانګ د اوسیدونکو په ملاتړ اعتراض غونډه وشوه. د غونډې ته د کانګرس ځینو غړو هم وینا وکړه.
جنگی جنایتونه کیږي. د جنگی جنایتونو جواب جنگی جنایتونه ندي. که غواړی چې دا وضعیت پای ته ورسیږي باید رښتینی اوسې. رښتیا وایونکي اوسې او رښتیا وایي. مونږ د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غواړو. مونږ غواړو چې همدا اوس اوربند وشي. همدا اوس اوربند.
په دې اعتراض غونډه کې د واشنگټن ډي سي په ګډون د غنو ایالتونو څخه اوسیدونکو ګډون کړي وو او ټولو په یو خلا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوله.
مونږ سم دستي اوربند غواړو. خدا د ستونزې د حل لار نه ده. د ستونزې د حل لار دا ده چې فلسطین باید رسمیت وپیژندل شي او اسرائیل نړیوال قوانین مات نه کړي.
سم دستي باید اوربند ټینګ شي. لینی مایز خ زیات وګړي ما شومان دي. دا په بش پړتګ غیر انساني کار دی. ټول هغه څه چې ورته اړتیا ده باید تاسو انسان اوسئ. بس همدا.
په واشنگټن ډي سي کې د مسلمانانو چې د امریکا د متحده ایالاتو لګنو ایالتونو څخه دلته راغلي وو، دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو په ځانګړي توګه د کانګرس نه لوی غوښتنه دا و چې په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي او په بیړني توګه اوربان اعلان شي. وحید فیضی د امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
دمدې خبر په دوام. مصر نن شنبه د غزې په اړه یو غونډه را بللې و چې په سیمه کې د کومې پراخې جګړې د پیل کېدو مخاوني سي. د منځني ختیځ مشران او اروپایان د اسرائیل او حماس د شخړو په تړاو د واحد دریز درامسته کولو هڅه کوي. دوه ډیپلوماټان ویلي ګمان نکېږي چې له دې غونډې نه دي کومه ګډه اعلامیه خبره شي. رزود افغانستان مسایل ته د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د روان میلادي میاشتې په ومه په هرات کې د زلزلې او د همدې میاشتې تر 15 د زلزلې ټکانونو شاوخوا 40,000 کسان اغیزمن کړي دي. په هرات کې د طالبانو ځای چارواکي په دغه زلزلو کې د یو شمېر تاریخي آبداتو د زیانمنېدو خبر هم ورکوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای روان میلادي میاشت په پیل کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله او له دغه زلزله وروسته د زلزله ټکانونو د روان اکتوبر میاشتې تر 14,000 کسان زیانمن کړي. په دې زلزله کې تر 0 پورې خلکو ژوند له لاسه ورکړي. زیانمن شوي خلک هغوی ته د مرستو له نه رسیدو شکایت کوي.
کوم وی که بگم که ان شاء الله دیگه خطر چی شده مجبوریم ما دې تیر کړیم. بله تاس داریم خو اگر خونه مون نشستن نیه، جان نشستن نیه، همه شخ شخ شده. تاس ما خونه نمیریم. الان اینجا ما تقریبا 12 روز که ما داریم همین هفته و داریم تیر میکنیم. اگه کمکی هم که میایه به ما رسیدگی نمیشه.
خود ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وای چې په هرات ولایت کې د زلزله زپلو سره د فوري بیا میشتیدو او بیا رغونې لپاره تر اوسه 1.5 میلیون ډالر مرسته کړي. یا د اداره وای د خلکو اړتیاوې ډېرې دي.
موږ ډېر زیاتې ښځې او کوچنیان ولیدل چې د خیمو لاندې اوسېږي. د دې کلي او په ټول هرات کې د نورو کلو همدغه حالت دی. ژمی را روان دی او خلک سرپناه ته ډېره زیاته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د زیانمن شوو 90% ښځې او کوچنیان دي.
کله راځه ګمبیدی د مورانو زفکاله پاسته ماشینا کومور بیو
امرمون تازه اول کاری مشنا میتاب تش مکرد ما به ساده بده اول کاری این از زیر زیم کشی این از زیر زیم کشی این از زیر زیم کشی 700 800 خونم باشی تو من مرده باشی نسوزانه اول نکنی.
زلزله زپلی خلق د ژمی دراتلولو پاره اندېخمن دي او له طالبانو مرسته کوونکو ادارو څخه مرستې غواړي.
همو زمستون ته بستون سری ما همو نیلاب تارم نی چیز دارین کې باندې ګرم شودنی چیز دارین نی بخاری به خود درک شینی زو ملي از هیڅ کدومې نه کې ادمه تنه از همه تمام مردوم هم تو او کې داره و می از ولایت خودی شکه شید اصلا از ولایت ایران خودش کشیده او کسی که نداره و میدی همینجا و میدی غریبا دار بدار است تو بیا به خودت نون شویش نداره مردم نون چاشتش نداره تبلکهش مریض است از کجا میشه کمک هم نمی کنه کسی برسانش نمی کنه.
د هرات په ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وای په دغه ولایت کې په ورستوي زلزلو کې خلکو د سر او بال د ډیرو زیانونو د رسیدلو ترڅنګ تاریخي آبادیاتو ته هم زیان رسیدلی. طالبانو ویلی د نورو تاریخي آبادیاتو ترڅنګ د هرات ولایت جامع جمعه هم په زلزله کې زیانمن شوی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
یو مخکخ امریکایی کارپو وایي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره امریکا د پوځي ځواک د کارولو لیوالتیا نه لري خو په یقیني توګه د بشري حقونو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره قوي اراده لري. د متحدو ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ څېړونکی سکاټ وارډن زموږ همکار نظرانه یوسفزی ته وایي چې د تاوتریخوالي نشټواله په ساده ډول د سولې منفي بڼه ده او مثبت سوله هغه ده چې مساوات پکې وي.
مننه خغلی سکارت ستاسو وخت نه. جنډر اپارټاید یعنی د جنسیت په اساس توپیر، دا الفاظ تاسو په خپل ورسته مقاله کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورت ورکوونکي په حواله لیکلي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د دې ډول اصلاحاتو کارول به د نړۍ پام افغان ښځو ته په اړولو کې مرسته وکړي؟
I think it helps. One of the reasons why I think
ز فکر کوم چې جندر اپارټاید ټکی کارول له هغه دلیلونو سره مرسته کوي چې ز فکر کوم په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک او هر اړخیز تبعیض په ګوته کولو کې مرسته کوي. دا یوازې د خزو د ژوند یو اړخ ته محدود نه دی، دا یوازې د یو سیمه یا یو توکم پورې د خزو محدودیت نه دی، دا واقعا د ټول هیواد وشل دی چې څنګه به ټولنیز او سیاسي ژوند د جنسیت پر اساس د رولونو سره سم ترسره کیږي. نو زما په اند دا یو داسې اصطلاح ده چې د طالبانو د محدودیتونو پراخوالی او ژوروالی په داسې طریقه رانغاړي ګټور وي.
امریکا په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفینو په ضد د کیمیاوي وسلو د کارونې د رپورټونو له خبرېدو وروسته بریدونه ترسره کړل. د امریکا ادعا دا و چې دوی د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره دا کار کوي. آیا امریکا به د افغان میرمنو د بنسټیزو بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره داسې څه وکړي او یا به یوازې د غندنو او اعلامیو خبرولو ته دوام ورکړي؟
Well, I mean, first of all, I would say that the use of force
ظلم لري باید وای چې په دې قضیه کې د زور کارول ممکن د افغان میرمنو لپاره مناسب یا ګټور نه وي. زیاتې جګړې او زیاتې وسلوالې نښتې او تاوتریخوالي هغه څه نه دي چې زما په اند ډېر افغانان یې غواړي. او البته زور زیاتې وروسته زما په فکر په دواړو خواو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بیخ کېلتیا لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. نو زه فکر کوم چې دا امکان نه لري. په هر صورت زه فکر کوم چې متحده ایالات د میرمنو په حقونو او بشري حقونو کې ژوره لیوالتیا لري او خو یقیني توګه د طالبانو د بشري حقونو د تبعیض د مخنیوي لپاره قوي اراده څرګندوي، مګر زه فکر نه کوم چې د نظامی ځواک د کارولو سیاسي اراده دې موجوده وي.
د دوه د تړون په اړه تاسو څه نظر لري؟ آیا د خزو د اساسي حقوقو په برخه کې کوم ځانګړی شرط نه و؟ که وو نو امریکا به څنګه په طالبانو فشار راولي چې د خزو د اساسي حقوقو په اړه د دوه تړون ته ژمنتیا وښيي؟
Well, the Doha process, the Doha negotiations and the agreement.
The Doha process, the Doha خبرې اترې او هغه تر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه د خزو د حقونو د نه خوندي کولو لامل پر په حقیقت کې نیوکه شوه. البته هر وخت په امریکا کې د خزو بشري حقونو په اړه عمومي اندېښنې څرګندې شوې وي. خزما پن هغه تګلارې چې د دوه په خبرو اترو کې اختیار شوه په حقیقت کې په بین الافغاني مذاکرات او تمرکز کولو چې باید سیاسي او هم د جنسیت په ګډول وي. او په دې توګه د هغه وخت نظریه دا و چې تاسو په رښتینې توګه سیاسي ټول شموله خبرې وکړي چې خزب کې شامل وي نو د خزو حقونه او نور بشري حقونه به خوندي وي. دا ټول هغه محل غلط ثابت شول چې طالبانو په زور واک واخیست. البته امریکا د خزو جنو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي لري. د دې عمل یو څه سیاسي پانګه لګولې او دا مسله په ډیپلوماټیک ډګر کې پورته کړي. مګر موږ وینو چې واسي دا اغیزناک نه دي.
د امریکا د سولې لپاره سیرنیز مرکز یو ایس ای پی سولې څنګه تعریفوي؟ د طالبانو په وینا په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده. آیا د یو ایس ای پی په وینا باندې دا سولې ده؟ په داسې حال کې چې افغان مرمنې په کورونو کې بندې دي او د خپل حکومت لپاره چیغې وهي.
It's a good question. Let me answer in my personal capacity.
دا یو ښه پوښتنه ده. اجازه راکړئ په خپل شخصي ظرفیت کې ځواب وایم. زه د افغانستان په اړه په کوم موقف کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ استازیتوب نه کوم. مګر زه به وایم چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په عمومي توګه د سولې په پراخه توګه تعریف کوي. په انساني شرایطو کې ډېرې وختونه ویل کېږي چې د تاوتریخوالي نشواله په ساده ډول یو منفي سولې ده. مګر مثبته سولې هغه ده چې پکې مساوات موجود وي. د ټولو استازیتوب پکې موجود وي. او د ټولنیز همغږی کچپ کې موجوده وي چېرې چې خلک نه یوازې د تاوتریخوالي څخه په امن کې وي بلکې دوی د ځواکمنتیا احساس هم کوي. طالبان د سولې ادعا کوي ځکه چې دوی نور بریدونه نه کوي. البته چې ډېرې بریدونه پر ملکی خلکو په بازارونو کې د وسلوالو ملکی خلکو او همدارنګه د جمهوری ریاست د چارواکو په وړاندې شامل دي. تاسو په هغه ایده حقیقت چې دوی په لوی شمېر کې دا کار بند کړي په دې معنی نه ده چې سولې موجوده ده. ډېرې افغانان موجود دي چې د حقونو لپاره مبارزه کوي، د ژوند د بنسټیزو لارو لپاره مبارزه کوي او د فشار او ځورونې احساس کوي، ان که دوی په فزیکی توګه توقیف شوي هم نه وي.
متحده ایالاتونو د روان یو نیک تراتسکي پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې مخې د غیواد د بی پیلوټ الوتکو او میزایلونو پروګرامونه محدودېږي. د واشنگتن د اقدام د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل د حماس لبریت څخه د تهران د ملاتړ په خبرګون کې شوه ده. د امریکا د کانګرس غړي له ایران او له حماس څخه د غیواد د ملاتړ په وړاندې د اقدام پر څرنګوالي ویشلې نظر لري.
په اسرائیل کې د جګړې لپاره څخه څونې مخکې له ایران سره د بایدن د حکومت د بندیانو تبادله یو ځل بیا په کانګرس کې تر څار لاندې راغلې ده.
مونږ پوهیږو چې ایران د حماس مالی ملاتړ کوي او دا د حیرانتیا وړ ده چې ولې د حکومت د شپږ میلیارد ډالرو د کنکل کېدو له رسمي پریکړې څخه ډډه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغو شپږو میلیاردو ډالرو ته به د ایران لاسرسی بند کړي چې اوس مهال په قطر کې دي. خو د سناتره دغو پیسو ته د ایران د لاسرسی د مخنیوي په هدف پر رسمي ډول د پالیسۍ د بدلیدو غوښتنه کوي. متحده ایالات ښکاره شواهد نه لري چې پر اسرائیلو د حماس په برید کې د ایران لاس لرل وخی. خو د کانګرس غړي د ایران پر اوږد مهاله ملاتړ اندېښمن دي.
ایران او حماس اړیکې ښکارا دي. د یو ایل سیز راهي سټینګ دي. حماس د دغه ډول وسلو د سیستمونو لپاره چې کاروي منابع نه لري یا د کارونو لپاره یوازې د ایران په شند یو چا پرته نشي کېدی.
متحده ایالاتو د پنځو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې هوکړه وکړه چې د ایران شپږ میلیارد ډالر شتمنۍ آزاده او قطر ته ولېږدوي. په داسې حال کې چې د دوو پیسو د بیا کنګل کېدو له طرحې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي ملاتړ کوي. د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر بن کارلن امریکا غږ وویل پیسې ایران ته نه دي لیږدول شوي.
د دوو پیسو لپاره وړاندیزونه نه دي شوي، بنا نه دي آزاد شوي. په کار ده د بایدن حکومت سره خبرې وکړم چې اوسنۍ وضعیت وګورم.
د سنا نور دیموکرات غړي استدلال کوي چې دا پیسې سیمې ته د امریکا د پاملرنې په اړه یو قوي پیغام استوي.
د مسلې ته ډېره پاملرنه وشوه چې دا پیسې باید ځانګړي شي څو یوازې د بشري موخو لپاره وکارول شي. زه د درملو، روغتیايي وسایلو، وړو او کرنیزو محصولاتو په اړه خبرې کوم. راځئ په یاد ولرو سمه ده چې موږ په ایران کې له آیات الله د ایران لپاره او د ایران له سپاهي پاسداران سره دښمني لرو. په هلته ایرانی موجود دي یوستون جلری.
خو جمهور غوښتن کې سناتور ټیډ کروز امریکا غږ ته ویلي دا شپږ میلیارد ډالر له ایران سره د جنجال د کمیدو په اړه د بایدن د حکومت د لوی پروګرام یو برخه ده.
د جو بایدن په وخت کې شاوخوا سل میلیارد ډالر ایران ته رسیدلی. بناءً ویل شکه شپږ میلیارډ ډالر باید کنګل وي، اما باید هغه لس میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت درې اونۍ مخکې ایران ته آزاد کړي، پر دې سربیره باید هغه اتیا میلیارډ ډالر چې د تیلو ګټه نن ورځ رسیدلې باید کنګل شي.
کروز او یو شمیر نور جمهوری غوښتونکي سناتوران وایي د اسرائیلو لپاره د امریکا نومان سفیر جک لو باید د ایران د 2015 کال په اټومي قرارداد کې د ونډې له امله له نوماندۍ څخه ګوښه شي.
ایران د سیمې د ثبات او د اسرائیلو د موجودیت لپاره ګواښ دی. که تایید شم، زه به اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي او له اوسني کړکېچ څخه د ګټې اخیستنې په اړه چې هر څوک یې فکر کوي د ولسمشر بایډن د خبرداري ملاتړ وکړم.
جمهور غوښتونکو سناتوران په پام کې لري چې د جکلو د نوماندې مخه ونیسي، کوم چې په نګدي راتلونکي کې د تایید لپاره د سنا عمومي رایې خستنې ته وړاندې کیږي. سمیع الله جلال زای، امریکا راګ.
بیا هم خره غلاس تاسو له امریکا غا آشنا ټلویزیون څخه پروګرام او خبرونه اورئ. افغانستان د هند د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې تر اوسه څلور سیالي کړي او یوازې ویل انګلستانه ګټلې ده. افغانستان د دوشنبه په ورځ د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. موږ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان په شوی لوبو او راتلونکو سیالو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د خواني لوبغاړي دولت خان احمدي سره خبرې کوو چې د هم دا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. احمدي سره سلامونه، جوړ په خیر. افغانستان څلور سیالي کړي، تاسو څنګه ارزوئ قوت او کمزوري په څه کې ویني؟
سلامونه او لیکي سلو منیا. تر اوسه کولې څلور سیالي سوي دي، ډیر مثبت شیان هم تر سره سوي دي او ډیر دي شي نکتی دي چې موږ په لاسي سر نه خلاص او د نورو میچونو لپاره هیله لرم چې په غوښنو باندې موږ کار وکړو. دو مثبت شیان چې سی وی دی یو دی د عمرزی په بیټینګ کې مخکې راتګ دا او د اکرام علي خیل په ټیم کې شمولیت سودا غړي زیات فرق راوستلای او دغه فرق چې دا موږ په دغه فرق وټولای شو چې انګلستان نه میشن ته وګړو. د موږ د فیلډینګ برخه کې ډیر کار پکار دا کې چې نو ډراپ کیږي او دګر ساتنم سزا په دې کې لږ زیات فوکس پکار دا او لږ زیات کانسنټریشن په دغه ځای کې پکار دا. بیټینګ د موږ واحد یو ځای ده، بیټینګ دلته به موږ ډېر زیات محنت کوو. که موږ بیټینګ کې لږ هم فضلی ګو نو د موږ د سپین بالینګ دا طاقت لري چې موږ ته یو ټیم چې هر څومره تکړه ټیم یې موږ میچ څخه ګټي.
سیدام یو ډیر لوی بحث دی چې ولې دغه د بیټن په برخه کې په دې تیرو لسو کلونو کې یا پنځه لسو کلونو کې تغییر رانغی. تغییر راغی اما نه په هغه سطح کې چې په نړیوالو لوبو کې وکول شي د افغانستان له لوبډل سره مرسته وکړي. افغانستان د اکتوبر په دې جوشتمه د پاکستان سره مخامخ کیږي. افغانستان تر اوسه نه دی توانېدل چې پاکستان ته په نړیوالو لوبو کې ماتې ورکړي. فکر کوي چې دا ځل به نتیجه بدله وي؟
بالکل بایلل خو سیدی جمع هو یو پیغام دور تا بایلل سیدا مرض نه ده، صرف ریته دی بایلل یو مرض و لګیږي او بس د میچ نگاتی بالکل د میچ د ګټل چانس لري. حکومت بار خو سیدی او بار خو کې مونږ ته لګ صحیح پلان پکار دا، پلان گزاري لګ صحیح پکار دا، لګری مونږ د بیټسمینانو رول معلومول پکار دي چې څومره تر څومره وخت پورې پټریس لريږي او لوبه بغځي او څوک خپل څوک په تیز لوبه کې څوک به تر یو وخته پورې ځي. د هر بیټسمین رول باید معلوم شي او دغه رول او دغه د پلان د عملي کولو کوشش باید وشي، ځکه چې موږ د ټیم ټول دارومدار سیده په بیټنګ باندې ده. که موږ هر څومره ښه سپینران ولرو یا د دنیا ورلډ نمبر ون سپینران د موږ سره وي، تر څو پورې چې په موږ سره په میچ کې رنزونه نه وي منډې نه جوړې کړي نو دا سپینران به څه وکړي. بیټسمینانو ته ذمہواری اخیستل پکار دي، په خاصه توګه سینئر لوبغاړو ته نبی ته پکار دي چې ذمہواری واخلي. د پاکستان خلاف اشمت ته پکار دي چې ډېره کومې غلطیانې شوي دي، څنګه اننګز جوړیږي، څنګه منډې جوړیږي، هلته پرته کار پکار ده. ابراهیم ځدران ډېر خپل ځان وګوري چې دی بار بار تیر لس میچونو کې په یو کې سنبال باندې اوټېږي، نو ابراهیم ځدران باید د پاکستان خلاف بیا د سی اوټ نه سی یو څه د کوچ نه هیلپ واخلي، کوچینګ سټاف د سره کومک وکړي، نو امکان لري چې موږ پاکستان نه د میچ ګټلو امکان دی. موږ د پاکستان خپله په یو پرېشر کې ده هغه په پریشر کې وځي دا لسی دیغه هغه سنتو دا هغه کوي نو ښه سره بولینګ بولینګ فاس بولینګ دی او د سې نخ کاری دومره خطرناک نخ کاری لکه د مشکلات په سر
مانه ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مبارخه وخت د دوشنبه په ورځ به د غلوب په ګډه سره وګورو په خیر اوسه. په کابل کې د جامو ګنډلو د کارخونه مسولین چې سنات 50 کسان پکې د مېرمنو جامې ګنډي وایي چې بازار یې د تیر په پرتله سور شوی دی. خو بل لور ته بیا افغان مېرمنې خپل دودیز جامې یو هویت ګڼي او خوشاله دي چې په نړیوال بازار کې مشتریان زیات شوي دي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
دا په کابل کې د مېرمنو د جامو او ډیزاین یو مشهور شرکت دی. په دې کارخونه کې تر 500 پورې مسلکي او غیر مسلکي ښځینه او نارینه کار کوي. د بانوشر کارخانې مسؤلین وایي چې دوی د افغانانو دودیز جامې ګنډي، خو ستونزه دا ده چې په دې ورستیو کې دغه جامو تیر او پلور کم شوی دی.
لباسایی را که ما آماده میکنیم لباسای سنتی افغانی است و میکس لباس سنتی افغانی را که به اصطلاح لباس غربی و افغانی است اونا را با هم یک جا کرده به شکل دیزاین جدید نو به مردم به فروش میرسانیم و به نمایش میمانیم که خود از این بازار افغانی را به اصطلاح کم بهتر خوبتر ساخته به خاطر از این که ما برگرفته از لباس غربی و افغانی را میکس کرده. باز ما لباسای قدیمی افغانی هم داریم، کسایی هستن که در افغانستان لباسای امو 100 سال قبل دوست دارن، لباس کوچی است، لباس هزارگی است، لباس بلوچی است، اینا رو کلش پسند میکنن.
خوب لورت د افغانی جامو مسلکی دیزاینران د دې جامو اهمیت پدې کې ویني چې تر ډیره د ماشین پر ځای د لاس څخه استفاده کیږي.
لباسای افغانی که هست در عموم کار پخت دوزی است، دز دوزی است، نسبت به کار خارجی یعنی ارزش بیشتر داره. یک نواخت خونه میشه، مردم علاقمند به ای هستن که تغییرات ایجاد شود در حساب کار و در حساب لباس و در حساب دیزاین. طبعا کلگی یک چیز خوش ندارن، با مو خاطر روان تغییر میکنند.
د هیواد دغه دوجیز جامع په کور دننه او بهر مینوال لري. معصومه سعادت د جامو د پیرول لپاره راغلی ده. د میرمن وای چې کوچانی جامع زیات خوشیږي.
بدون شک هر چیز که اصالت انسان نشان بده یک ارزش خاص داره و لباس های افغانی هم جمله اصالت های ما هست که در افغانستان از ارزش خاص و خوشبختانه در سالهای اخیر توجه بسیار زیادی در کشور خارج همچنان صورت گرفته، چون خودتان میدانیم که ما مهاجر تقریبا در تمام کشورها داریم و خوشبختانه از طریق هموطنان ما ارزش لباس های افغانی بین مردم دیگه همچنان رونق پیدا کرده و امروز از زیباترین و از پرارزشترین لباس ها در جهان بوده میتونم.
در افغانی جامو جوړول د ډیر زحمت تر څنګ زیات وخت هم اړتیا لري. خو افغانی میرمنې شکایت کوي چې د دوی د لاسي کارونو په بدل کې نه اقتصادي وضعیت ښه شوی دی او نه هغه سی بازار ته جوړ شوی دی څنګه چې ښایي. شمساریان، امریکا ژغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. سوشل بی ورست دری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجیبه خلیل ده. نجیبه جان سلامونه، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارو. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب او ریپورتونه لرئ؟
سلام به شما همکار محترم و بیننده های محترم. البته تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان، عمده ترین خبرها مسئله درگیری حماس و اسرائیل است که گزارشگر ما به صورت مستقیم از اونجا گزارش خاطر و مهمان برنامه هم در این مورد صحبت میکنه و گزارش های متعدد دیگر از سراسر جهان. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.